السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اوري چې زرګونه افغانان له هند څخه کابل ته ستنېدو ته سترګې پلار دي، ځکه چې پاکستان په خپل فضا د الوتکو په تګ راتګ بندیز لګولی دی او دا افغانان منتظر دي چې له کومې لارې بیرته هیواد ته ستانه شي. په دې اړه په همدې خبرونه کې اورئ. په سر کې پام وکړئ، د دې سات څو مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینې دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده او امریکا، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې دي او په دې ورځو کې به له خپلو مشرانو سره مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوي دي چې خبرې ګټورې دي. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د بلخ د پولیسو ویان عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د شپې پر 11 بجو د محلي پولیسو پر یوې پوستي برید وکړ چې په نتیجه کې د دواړو غاړو ترمنځ شپږ ساعته جګړه وشوه. د عادل په خبره په دې جګړه کې د محلي پولیسو یو قومندان وچل شوی او څلور سرتیري ژوبل دي. د پولیسو په وینا په دې نښته کې د وچل شوي طالب مړی د دوی لاسته ورغلی او یو شمېر نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپښین 12 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډله کې یو لړ تغیرات راغلي دي.
ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د افغان کرکټ ملي لوبډله سره د 50 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزه لوبو کې به یو شمېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي د افغانستان استازیتوب وکړي.
افغانستان په هند کې د روانو لوبو په ترڅ کې له آیرلند سره تر اوسه د 20 ورونو درې لوبې کړي دي چې درې سره ګټلې دي. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. پینټاګون پرون ویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهانان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر راکمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو څخه یې غوښتي دي چې د یو بل پر ضد نور پوځي ګامونه پورته نه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا موګیرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. نوموړي ویلي دا شخړه کېدای شي چې دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد د هیله څرګنده کړې ده چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسیې هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرامه شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد کړی دی. هند او پاکستان دواړه پرون ادا وکړه چې د یو بل جنگي الوتکې ویشتې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې خراب شو چې د روانې فبروري میاشت په 14 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 44 هندي پولیس وژل. جیش محمد وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې ده د دې انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. هند پاکستان تورن کړ چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند ادعا بے بنسټه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، په خبریالانو ته ویل
ایوم گدول بیوتر
دی وی په سیمه کې د امنیت او ثبات تر ټولو ستر ګواښ ایران او د هغه متحدانو رامنځته کړی دی، او موږ به هر هغه هڅه وکړو چې د دغه ګواښ مخه ونیسو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل له منځه وړلو خبرې کوي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې د سیمې پر امنیت او ثبات خبرې وکړي. او سپینې ماڼۍ لوړ رتبه سلاحکار جارد کوشنر د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت په اړه د خبرو په لړ کې پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. کوشنر تر دې یوه ورځ مخکې په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او ولی عهد سره خبرې کړې وې. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادو ویلي چې د سپینې ماڼۍ سلاحکار او ترکیې ولسمشر شاوخوا دوه ساعته خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. سپین ماڼۍ وایي له ترکیه او سعودي چارواکو سره د جارد کوشنر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم هم دی خبرې اترې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت پر مخ وړل دي. تر اوسه پورې د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د حکومت د نوښت جزئیات نه دي معلوم شوي. له ترکیه او سعودي مقاماتو سره تر کتنې مخکې د سپینې ماڼۍ سلاحکار جارد کوشنر د متحده عربي اماراتو، بحرین او عمان له مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې په مسأله خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د دې خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان او په سیمه کې بل خصوص د هند او پاکستان ترمن د وضعیت په اړه ریپورتونه پکې لرو. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دي چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر الوتنې بند شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې تر وسه وسه به هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه حل شي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلي کړکېچن وضعیت داسې ښکاري چې نور پسې ترینګلی شي. تفصیل احمد شیبر اورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترینګلی دی، او ریوټرز اژانس د امریکا د ملي امنیت د شورا د دفتر د یو مسؤل په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده خبر ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي، او واشنگتن دې ته ډېر اندېښمن دی او له دواړو لوریو څخه یې غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري ویاند قاسم رحیمی ازادي راډیو ته وویل
بر حسب اطلاعات کنټرول حریم هوایی پاکستان،
د پاکستان د هوایی حریم د کنټرول د څنګ د معلوماتو لمخي د افغانستان کوم الوتنې چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوې دي. کله چې موږ دا معلومات ترلاسه کړل، موږ ټول شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنې وځنډوي تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کې شو. د چهارشنبه په ورځ د کامیر هوایی شرکت الوتکه کابل د نوی ډیلی په لور والوته، خو پاکستان اجازه ورنکړه چې دغه هیواد پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. یو شمېر هوایي شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوټ او فاین ایر چې د پاکستان پر سر الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وی چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ به تر هغو الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکې چاور شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکېچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغېز نه کوي، خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ کوم پروازونه کېږي، ملکي پروازونه دي، دغه د فرخان جوړول د هغه نړیوالو قوانینو سره نقص دی، او په ټوله کې دا یو نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارو پالیسي ته چې د افغانستان په وړاندې د هندستان په وړاندې لري. دا افغانستان او هندستان وکولای شي چې د دوبۍ د لارې خپل پروازونه ته ادامه ورکړي، او یو څه اقتصادي ستونزه به جوړه کړي، او په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسالې کې هیڅ اغیز نشي لرلای.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیل لارې فکر کوي کنه، د ملکی هوایي چلند ادارې ویان ښاغلی رحیمی وویل چې د دوی اداره به خپل ټول هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمینه برابر شي. روسه تر دې چې نشته دوی اونې مخکې د هند تر واکلاندې کشمیر کې تر 40 ډیر هندي سرتیري ووشل شول، او مسولیت په پاکستان کې مشت جیش محمد ډلی واخیست، د نوی ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکې چن شول. هند د دوشنبه په شپه د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې بمباري وکړه، او د 300 ترهګرو د وژلو ادعا وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبه په ورځ د هند یو میک یو وشتل وتکه نسکوره کړي، او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د ویل وته کې د نسکوریدو ادعا کړې ده.
و امریدل چې زرګونه افغانان په هند کې سار پاتې دي په دې خاطر چې پاکستان پر خپل فضا باندې د الوتکو په تګ راتګ بندیز لګولی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې به وایي چې دوی په خپل پوره وس او توان سره هڅه کوي چې دا موضوع حل شي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ یا فیفا د افغانستان 12 غوره ځوانان معرفي کړل او دوی ته ایوارډونه ورکړل. دغه بنسټ وایي مروه امینی د چهارشنبه په ورځ دغه 12 غوره ځوانانو د معرفي غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د فیفا دفتر رسنۍ او یو شمېر حکومتي ادارو له لوري په ټولنه کې د بیلابیلو برخو د ښه فعالیتونو له امله ټاکل شوي دي. په غونډه کې یو شمېر فعالانو ځوانو انتقاد وکړ چې په دې پروسه کې روڼوالی په نظر کې نه دی نیول شوی، خو د ځوانانو چارو معینیت چې د کال د غوره ځوانانو د ټاکلو په پروسه کې ونډه لري د پوره شفافیت ډاډ ورکړ. د ځوانانو له معین کمال سادات سره زموږ خبریال فیروزه عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ځوانان د کوم معیار له مخې ټاکل شوی دی.
اوسنۍ د کال غوره 12 ځوانان د فیفا ادارې لخوا د ځوانانو چارو معینیت په همکارۍ باندې څو موده وړاندې موږ دغه اعلانونه د سوشل میډیا له لارې هلته د ویبسایټ له لارې اعلان کړل چې خپل اسناد موږ تر اوس پورې په دې کې نږدې 900 کسانو خپل اسناد د ګرد افغانستان نه له افغانستان نه بهر هغه ځوانان چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه لري موږ تر اوس پرل لاغې نه شپږ 13 نفره کسان چې دوی هغه شټلیس ول له شپږ 13 کسانو سره انټرویو وشوې په موبایل باندې مخامخ همداشان دوی فعالیتونه وڅېړل شول. نو لاغې وروستو دغه 12 کسان چې په دغه هغه معیارونه چې موږ په مشترک باندې ډول باندې ټکلی وو په یغه برابرو د کال دغه 12 غوره ځوانان الوکانجی لکه چې دی نن موږ رسمن معرفي کړل.
سادات صاحب، ځینو ځوانانو سره چې مونږه یعنی ازادي راډیو خبرې وکړې دغه انتقادونه همدا و چې دغه ځوانان چې ټاکل شوي دي ځینې خو لا په ټولنه کې څوک نه پیژني، او کوم نور ځوانانو چې تاسو ته خپل اسناد دروړي وستي دوی هم یعنی غوښتل دي پروسې ته کاندیدان سي هغه نه دي منل شوي دي، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ دغه پروسه کې څومره شفافیت په نظر کې نیول شوی ده؟
په مکمل ډول باندې شفافیت پکې وو. په دې کې د ځوانانو چارو معینیت د فیفا ادارې د مدني ټولنو استازي د کابل پوهنتون استازي همداشان نور کسان چې دغه کسانو سره انټرویو کې دغه کسانو کړنې معلومې کې چې بیا څوک ګیلاونه کې شفافیت د ټولو معناو سره پکې موجود و، ځکه چې د مختلفو نهادونو حیاتي جوړی کسان په دې کې موجود و. په دې کې ټول داسې ځوانان دي چې هغه د ښه شهرت خاوندان دي، ښه فعالیتونه یې کړي دي، په کلونو کلونو یې فعالیتونه کړي دي او په دې په افغانستان کې د ځوانانو په لیول باندې پیژندل شوی چیرې دي.
د تاسو معیارونه دغه ځوانانو لپاره څه و چې په کوم معیار باندې دوی کولای شي راسي او دغه پروسې ته کامیاب شي؟
څو میاشتې وړاندې د مونږ اعلانونه وکړل، ځوانانو لوکانو جنکیانو خپل اسناد راولېګل، د هغوی تعلیمي سویه مونږ وکړه، د هغوی مدني فعالیتونه مونږ ولیدل، د هغوی ولنټیر رضاکرانه کارونو باندې مونږ نظر واچوي، همداشان د هغوی په اجماع کې کوم لاسته راوړنې لري، کوم ښه مناسب کارونه یې کړي دي، دغو ټولو ته په کتو سره حیاتي جوړي دا فیصله وکړه چې د دغو سلګونو کسانو نه مونږ دغه 12 کسان د کال غوره ځوانان غرونه خیندې مونږ وټکل نن مرسمن جمعیه ته چې دی وړاندې کړه. زمونږ دغه پروسه پراتلونکو کلونو پراتلونکو وختونو کې هم ادامه لري.
د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا 12 غوره ځوانان معرفي کړي دي او دوی ته جایزې ورکړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت هم په دې د دې ځوانانو په غوراولو کې رول لوبولی دی. په دې اړه مو د ځوانانو د موین کمال سادات څرګندونې واورېدې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم، زه اج محمد یم، زابل د ولایت خاک افغان ولسوالۍ استاد کتر په ونډه باندې یو نظر درکوم. خدای دې وکړي چې راجو اوسي، دلته هم ډېرې ډېرې واورې دي، موږ هم ټول ورته انتظار یو، که چې خدای دا جوړه وکړله موږ لپاره هم ښه ډېر کومکونه دلته راولېږي، چې دلته تقریبا 1.5 متر واوره پرته ده او د شیرو لار هم بنده ده. 60 کسان یې دې خوا ته ایسار دي، هغه هم لا تر اوسه نه دي راغلي. خدای په امان.
زه د روزګان ولایت څخه غزاد ولسوالۍ خبره کوم. زما شکایت دا دی چې زما خبره دی د ریاست جمهوریت ورسیږي چې زموږ غزاد ولسوالۍ د چمن پر نامه یو قریه ده چې بسته تقریبا نصف جیره موږ په کې نشته. نو دا ځکه په سنې سپنج کې اوبو وړه ده سره ګډ کړی ده. موږ د قیرجاتو حسنات په لوی ولایت مالک پروت دی. نو ما